دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن جمعه ده، د 1998 کال د لیندۍ یا قوس د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې 22مه کیږي. لومړۍ پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا جمهور رئیس وایي د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره اوربند باید مخکنی شرط وي. د پاکستان د لاور په ښار کې لسګونه زره خلک د ککړې هوا له وجې د تنفسي ناروغیو د اخته کېدو د خطر سره مخ دي، او په عراق کې امنیتي ځواکونو درې مظاهره کوونکي وژلي.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د انتخاباتو کمیسون وایي د جمهوري ریاست د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مخالفت سره سره په اکثره ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړېدو ته نږدې سوی.
کوشش روان دی چې د ولایتي دفترونو د طریقې څخه د دغه مترزینو سره موږ تفاهم ته ورسېږو، البته تفاهم د قانون او اصولو په قالب کې.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په فساد له تورنیدو وروسته غبرګون شودلی.
نن ماښام موږ د درواغجنو تورونو او ناولو او جانبدارو تحقیقات سره د لومړي وزیر په وړاندې د کودتا د هڅې شاهدان یو.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو ته وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ. د جمهوری ریاست مقامات وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د ولسمشر محمد اشرف غنی په تلیفون خبرې کړې دي. ښاغلی ټرمپ په دغه تلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره اوربند باید مخکنی شرط وي. د ارګ پیلامې کې ویل شوي دي چې دواړو ولسمشرانو 15 دقیقې خبرې وکړلې، او په دغه خبرو کې د سولې لپاره د افغانستان حکومت په اعلان شوي پلان هم بحث وشو.
د بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د افغانستان د لسو عسکرو د خوشي کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال ادارې پرون د طالبانو لخوا د لسو افغان عسکرو د خوشي کېدو خبر ورکړ. زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې د یادو اقداماتو په ترسره کېدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم او د سیاسي جوړجاړې په وړاندې ګامونه چټک کړي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په یو کال کې د دې وزارت نږدې 100 منصوبین د اداري فساد په تور نیول شوي دي، او د تحقیقاتو لپاره یې اړوندو بنسټونو ته معرفي کړي. د وزارت ویاندې مروه امینی امریکا غږ ته وویل په نیول شوو کسانو کې 1526 د پولیسو منصوبین هم شامل دي چې په بیلابیلو برخو کې په فساد ښکېل وه.
هر هغه منصوب مو چې په فساد کې ښکېل وي یا شک پرې شوی وي او یا هم خلکو ترې شکایت کړی وي، په هر برخه کې چې وي د کورنیو چارو وزارت امنیت داخلي ریاست ته به دوی معرفي کیږي، او د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دې قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. په تېر یو کال کې د کورنیو چارو وزارت 1526 د پولیسو منصوبین نیولی دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل وو.
میرمن امینی همدارنګ وویل په کورنۍ چارو وزارت کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د وزارت د پولیسو په اړه د خلکو د شکایتونو د اوریدو یو مرکز جوړ کړی دی چې پکې هممهاله شکایتونه ثبتېږي او په حق لای اقدام کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست د یو شمیر کاندیدانو د مخالفت سره سره چې له امله یې لا هم پشپژو ولایتونو کې د رایو د شمیرلو بهیر ځنډیدلی، د رایو د بیا شمیرلو بهیر په 15 ولایتونو کې مخ په بشپړېدو دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا ژغ ته وویل چې تېره شپه د رایو د بیا شمیرلو بهیر په 21 ولایتونو کې بشپړ سو، او ټاکل سوی چې د نن ورځې تر پایه به دا بهیر په 4 نورو ولایتونو کې هم بشپړ سي.
په دې حکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د لاور په ښار کې لسګونه زره خلک د ککړې هوا د وجې په تنفسي ناروغیو د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوالې ادارې د چارواکو نه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د ادارې ویلي دي پاکستاني چارواکو د دې ستونزې د حل کولو لپاره په کافي اندازه اقدامات نه دي کړي چې دا د بشري حقونو یو غټه اندېښنه ده.
د مهاجرت یو نړیوال اداره وایي د مدیترانې بهیرې په یوې څنډه کې د شپږو مهاجرونو مړې پیدا سوې. مسؤولین وایي دغه کسان د لیبیا په ساحل کې پیدا سوې. د خبر تفصیل د وحیدالله فیض څخه واوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دې کسانو مړې نن د جمعې په ورځ د لیبیا د الخموس بندر سره نږدې موندلې دي. دغه ادارې همدارنګه ویل چې د لیبیا ساحلي ګارد د نوي مهاجرینو مخه نیولې ده. اروپایي هیوادونو د لیبیا ساحلي ګارد سره په ګډه کار پیل کړی چې د مدیترانې په بحیرې کې د مهاجرینو د خطرناک سفر مخه ونیسي، خو د بشري حقونو ادارې وایي چې دغه پالیسیو له وجې مهاجرین د وسلوالو ډرو لاسته ورځي او یا په وړو او غیر صحي مرکزونو کې ساتل کیږي. دغه ادارې وایي چې په دې مرکزونو کې د مهاجرینو سره ناوړه چلند هم کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو ناوریا. په عراق کې امنیتي ځواکونو درې مظاهره کوونکي وژلي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو د بغداد په ښار کې په مظاهره چیانو ډزې وکړلې او اوښکې بهونکي ګازې هم پې کارولی. پولیس وایي دوه مظاهره چیان په ډزو وژل شوي او درېیمې بیا د اوښکې بهونکي ګاز په بوتل لګېدلی او وژل شوی. په دې اخو ډب کې لږ تر لږه 22 کسان ټپي شوي هم دي. په عراق کې د تیرې میاشتې را په دې خوا چې ګڼ شمېر خلکو مظاهرې پیل کړې دي، تر اوسه پکې لږ تر لږه 329 کسان وژل شوي دي. په 2003 کال کې چې پخوانی جمهور رئیس صدام حسین د واک وپرځول شو، دومره پراخه مظاهرې په هغه هیواد کې تر اوسه نه وې شوې. بل پلو د عراق تر ټولو جګپوړي شیعه مذهبي مشر آیات الله علي السیستانی نن د جمعې په ورځ یو ځل بیا په سیاستمدارانو غږ وکړ چې په انتخاباتو کې اصلاحات راولي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د هسپانیې یو قاضي ویلي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد تره او پخوانی صدر اعظم رفعت اسد چې اوس د هیواد څخه جلا وطن دي او 14 نور کسان دي د پیسو منځلو او جنایي سازمان په تورونو محاکمه سي. د خبر تفصیل د تاج امینیار څخه واوري.
قاضي حسین د لمات شکل لري چې رفعت اسد او اتو زامنو یې د 1900 یاد لسیزې را په دیخوا تورې پیسې د سوریې نه ایستلې او په ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای کړي دي. محکمه شک لري چې دې کسانو شاوخوا 6.4 میلیونه غیر قانوني امریکایي ډالر په هسپانیا کې د جایدادونو په کاروبار کې سپین کړي. دې قاضي په 2018 کال کې امر کړی و چې د ښاغلي اسد او د هغه د کورنۍ د غړیو 1500 جایدادونه دې ضبط شي. رفعت اسد په 1904 کې فرانسې ته تښتېدلی او هملته په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگټن.
او وروستی خبر دا چې یونان د هغو مهاجرینو پر مخ خپلې دروازې تړي چې د پناه اخیستو مستحق نه وي. په یونان کې چارواکي وایي سرحدي سیمو ته نور ساتونکي لیږي چې د هغو مهاجرینو د راتګ مخه ونیسي چې د پناه غوښتنې مستحق نه وي. یونان دا تازه اقدام وروسته تر هغه وکړ چې د هیواد ته یو ځل بیا د مهاجرینو ورتګ زور واخیست. د یونان صدر اعظم کریاکس میتسوتاکس پارلمان ته وویل چې 400 ساتونکي باید د ترکیې په سرحد او 800 نور به په ټاپوګانو کې ځای پر ځای کړي. صدر اعظم همدارنګه وویل چې په بهر کې به هم ګزمې زیاتې شي چې د مهاجرینو د ورتګ مخه ونیول شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوري ریاست د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مخالفت سره سره په ډیرو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړېدو ته نږدې سوی. د انتخاباتو د څار ادارې د کمیسون څخه غواړي چې د نوماندانو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. نور حال د اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د یو شمېر نوماندانو د مخالفت سره سره چې له امله یې لا هم په شپږ ولایتونو کې د رایو د شمېرلو او تفتیش بهیر ځنډیدلی، دا بهیر په 15 ولایتونو کې مخ په بشپړېدو دی. د دغه کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر تېرې شپې پورې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر په 21 ولایتونو کې بشپړ شوی او ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پای به دا بهیر په 4 نور ولایتونو کې هم بشپړ شي.
ولایتونو کې بدبختانه چې اوس هم د ولایتي دفترونو دروازې بسته دي چې هغه عبارت د بدخشان، تخار، پنجشیر، جوزجان، سرپل، او فاریاب شپږ ولایتونه دي. کوشش روان دی چې د ولایتي دفترونو د طریقه څخه د دغه مترزینو سره موږ تفاهم ته ورسېږو. البته تفاهم د قانون او اصولو په قالب کې، او موږ وکړای شو چې ولایتي دفترونه هم خلاص کړو.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه د 15 ولایتونو څخه د بیا شمیرلو او تفتیش نتایج کابل کې د دغه کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د دوه اونۍ وړاندې د 3255 رایې چونې د محلونو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې پیل کړی. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دولت جوړونې د ټاکنیز سیستم پرته نږدې نورو ټولو نمایندانو د دغه بهیر سره خپل مخالفت اعلان کړی، او د خپلو ټاکنیزو ټیمونو څارونکي د رایو د بیا شمیرلو د بهیر څخه ایستلی دي. د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان د شاوخوا 300 زره هغو رایو د بیا شمېرلو او د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د معلوماتو په مرکزي سیستم کې د شاملولو سره مخالف دي، چې د ټاکنو په ورځ یا د بایومیټریک له کارولو پرته اچول شوي، یا د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د وخت وړاندې او یا وروسته کارول شوي، او یا هم د رای ورکوونکو د هویت په اړه لازم اسناد نه لري. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې قسم دغه کمیسیون ته اوس هم یوازې هغه رای چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي معتبرې دي. خو د کوکو رایو پاره کمیسیون د پریکړې لپاره بیا هم شمیرنې ته اړتیا لري.
کمیسیون د مشخص طرزالعمل پر اساس باندې او د ټاکنو د قانون پر اساس باندې دغه پروسه را پیل کړې ده، او په دې برخه کې هیڅ نوې استدلال قانوني د دغه مترزینو سره او همدارنګه د دغه یو شمیر کاندیدانو سره موجود نه دی چې مستند وي چې په کوم ماده د قانون او طرزالعمل د کوم بند پر اساس دغه غیر قانوني دی چې موږ قانون ته مراجعه وکړو.
د ټاکنو ساری ادارې، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د جمهور رئیس د ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د همکارۍ اړتیا مهمه ګڼي، او تمه لري چې کمیسیون به د بیا شمیرلو او تفتیش په پړاو کې د دغه بهیر سره د مخالفو نوماندانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایی رئیس یوسف رشید د امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټولو ولایتونو د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پرته پیلې کوي، اعلان کړي نو دغه پیلې به نیمګړې پیلې وي.
فکر کوم که دا تکمیل نشي او کمیسیون پایلې اعلان کړي، له حقوقي او تخنیکي پلوه کې نیمګړتیاوې لیدل کېږي، ځکه چې دا مرحله بیا په عمومي ډول باندې په ټولو مرکزو محلاتو باندې تطبیق وړ نه ګرځي. هلته هم د بیا شمېرنې مرحله چې کاندیدانو لپاره مهمه ده، هغه تقریبا په سیستم کې نه شاملېږي. نو دا خپله یو تخنیکي او حقوقي تشه رامنځته کوي. هیله من یم چې کمیسیون وتوانېږي تر څو له کاندیدانو او ټکټونو سره جوړجاړي او تفاهم ته ورسېږي، چې هغه تخنیکي مراحل هلته هم بشپړ کړي او وروسته له هغه نه لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
په افغانستان کې د تلې شپږمې ورځې د جمهور رئیس د ټاکنو اوس شاوخوا 15 ورځې تیرې شوي، خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي اعلان شوي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د پیلو د اعلان پر لپسې ځنډې له د تخنیکي ستونزو سربېره د نوماندانو لخوا د ټاکنو په بهیر کې لاسوهنه ګڼي. د کمیسیون چارواکي وایي چې که په شپږو ولایتونو کې د دغه کمیسیون تړلي دفترونه پرانیستل شي، نو ژر به د ټاکنو لومړنۍ پیلې اعلان کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې یې د اداري فساد په تور د پولیسو 1546 منصوبین نیولي، او عدلي او قضایي بنسټونو ته یې معرفي کړي دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې وخت کې د کورنیو چارو وزارت 102 ملکي منصوبین هم د اداري فساد په تور نیول سوي دي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو کال کې د دغه وزارت نږدې 200 منصوبین د اداري فساد په تور نیولي، او د تحقیقاتو لپاره یې اړوندو بنسټونو ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت ویاندې مروه امینی امریکا غږ ته وویل په نیول شوو کسانو کې 1546 د پولیسو منصوبین هم شامل دي چې په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل وو.
هر هغه منصوب مو چې په فساد کې ښکېل وي یا شک پرې شوی وي او یا هم خلکو ترې شکایت کړی وي، په هر برخه کې چې وي د کورنیو چارو وزارت امنیت داخلي ریاست ته به دوی معرفي کېږي، او د تحقیق له بشپړېدو وروسته به دوی قضایي ارګانونو ته معرفي کېږي. په تیر یو کال کې د کورنیو چارو وزارت 1546 د پولیسو منصوبین نیولی دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې په فساد کې ښکېل وو.
اغلی امینی زیاده کړه چې په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو دراوستلو لپاره دغه وزارت د پولیسو په اړه د خلکو د شکایتونو د اوریدو یو مرکز هم جوړ کړی چې پکې هم مهاله شکایتونه ثبتېږي او ورته رسیدګي کیږي. هغه په روان کال کې د کورنیو چارو وزارت په تدارکاتو، لوجستیک او بشري منابعو کې اصلاحات، او همداشان د خیالي پولیسو د ستونزې د حل لپاره د ټولو پولیس سرتیرو پوسټو او بیسونو ثبتول د شفافیت او اصلاحاتو په برخه کې د کورنۍ چارو وزارت له مهمو اقداماتو څخه یاد کړل. د نظامی چارو کارپوهان د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په رهبرۍ کې بدلون د پولیسو پولیکو کې د اصلاحاتو لوی لامل ګڼي. د پولیسو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل
دا رهبری وتوانیده چې په سپوبو کې اصلاحات راولي ان تر قدمه دی ولسوالۍ پورې، قومندانۍ دی ولسوالۍ پورې، خصوصا زیاتره فساد چې موجود وو په د کابل په امنیتي حوزو کې موجود وو، په مدیریت د جنایي کې هم موجوده، په تروریزم کې ډېر فساد موجود وو. دې کې یو څه ناڅه اصلاحات راغلل چې د افغانستان د پولیسو په ارګانې ډېر قوي مثبت تاثیرات غوړولي دي.
خو جنرال سلیمان خیل زیاته کړه چې لا هم د کورنۍ چارو وزارت په ځینو برخو کې لکه امنیتي حوزې په ځانګړي ډول د جنایي جرمونو، تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په څانګو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سارې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو دراوستلو ستاینه کړې ده. سیګار په خپل راپور کې د کورنیو چارو وزارت لخوا په 22 ولایتونو کې د مسلکي او ژمنو امنیه قمندانانو ګمارل او له فساد سره د مبارزې په برخه کې ورته روزنه ورکول، د تدارکاتو په پروسه کې شفافیت، له درنو جرمونو سره د مبارزې په برخه کې اقدامات، د اداري فساد پیژندنې لپاره د نویو میتودونو رامنځته کول او د جنسیتي برابرۍ په برخو کې پرمختګونه، د شفافیت او اصلاحاتو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت عملی شوي اقدامات یاد کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ادارې اوسنۍ او پخوانی چارواکي په دې اونۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ازل کېدو د تحقیقاتو په استعمایه غونډه کې شهادت ورکړ، جمهور رئیس او د هغه جمهوري غوښتونکي متحدین هغه تورونه ردوي چې ګوندې هغه د پوځي مرستو په بدل کې د خپل سیاسي رقیب په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور حال په رپورټ کې واوري.
د اوکراین په منځ کلنه جګړه کې 10,000 کسان وژل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل سیاسي سیال جو بایډن د تحقیقاتو په شرط د اوکراین د یو اعلان په بدل کې پوځي مرستې ځنډولې وي؟ روانه اونۍ څو کسانو شهادت ورکړ. د ټرمپ له متحدینو د هغه شخصي وکیل روډي جولیانی او د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا سفیر ګورډن سانډن څخه چې په اوکراین یې د فشار اچولو کمپاین پر مخ بیولی و پوښتنې او ګرویګنې وشوې. د پنجمې په ورځ د ملي امنیت دا شورا غړی فیونا هیل هغه وخت سانډلن ته خپله ناخوښي څرګنده کړه چې هغه د جولای په میاشت کې د جو بایډن د تحقیقاتو په بدل کې اوکرانیانو ته د سپینې ماڼۍ د یوې غونډې وړاندیز وکړ.
هغه
په یوې کورنۍ سیاسي مسله کې دخیل و او موږ د ملي امنیت په یوې بهرنۍ پالیسۍ کې دخیل وو چې دغه دواړه موارد له یو بل سره بیل وه.
هل هم داراز په داسې حال کې جمهوري غوښتونکي وترټل چې د ولسمشر د هغې هڅې دفاعي کوله چې روسیا نه بلکې اوکراین د 2018 کال د ټاکنو تر شا وه.
دا هغه خیالي کیسه ده چې د روسیې امنیتي ادارې پر مخ بیایي او خپروي. حقیقت دا دی چې روسیا هغه بهرنی ځواک و چې په سیستماتیک ډول یې په 2018 کې زموږ پر ډیموکراتیکو بنسټونو برید کړی و.
په ورته وخت کې جمهور رئیس ټرمپ په پرله پسې ډول پر خپله خبره ټینګار کوي.
This is the final word from the president of the United States. I want nothing.
دا د امریکا د جمهور رئیس وروستۍ خبره ده. زه هیڅ شی نه غواړم.
دا جمهور رئیس اشاره د چهارشنبه په ورځ د سانډلند د غواهی هغه ټلیفوني خبرو ته وا چې پکې ټرمپ هغه ته ویلی وو هغه د یو څه په بدل کې بل څه نه غواړي. دا هغه دریز دی چې جمهور رئیس او د هغه جمهوري غوښتونکو
for Ukraine or against Ukraine, what's happening exactly, that's difficult for most voters to grapple with, which of course is why most voters are going to look to trusted sources to help interpret things, and Democrats are going to look to Democratic sources and Republicans are going to look to Republican sources.
دا برات ورکولو لپاره د ټرمپ هدف څرګند کړي. خو د څېړونکو په اند ښایي دغه ډول جزئیات د زیاتره امریکایانو لپاره مطرح نه وي. د جاج ټاون پوهنتون څخه هانس ناول وای
آیا ترامپ د اوکراین پلوی یا مخالف دی؟ د زیاتره خلکو لپاره ستونزمنه ده چې په اړه پوه شي. نو هغوی به د پوهېدلو لپاره پر خپلو باوري منابعو حساب کوي. دیموکراتان به د دیموکراتانو سرچینو او جمهوري غوښتونکي به د جمهوري غوښتونکو سرچینو ته غوږ نیسي.
نظر پوښتنې ښیي چې د دواړو ګوندونو پلویان وایي چې دغه پلټنې به د جمهور رئیس په اړه د هغوی په نظر کې بدلون رانه والی. تاج امینیار، د آشنا راډیو، امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو اوري. اسرائیل په فساد د هغه هیواد د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له تورنیدو وروسته بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د هغه پلویان په دې باور دي چې تورنه سختګي دي، خو مخالفین بیا د استعفا غوښتنه کوي. نتنیاهو وایي د دې تورونو په وړاندې به مبارزه وکړي، خو دا معلومه نه ده چې دی به له تورنیدو وروسته څومره وخت په قدرت کې پاتې سي. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
د اسرائیل صدر اعظم چې تر فشار لاندې دی، د پنجشنبې په ورځې وروسته له هغې غبرګونو خود چې د اسرائیلو لوی څارنوال د هغه د تورنیدو اعلان وکړ. نتنیاهو وویل
نن ماښام موږ د درواغجنو تورونو او ناولو او جانبدارو تحقیقاتو سره د لومړي وزیر په وړاندې د کودتا د هڅې شاهدان یو.
نتنیاهو د رشوت، درغلیو او د اعتماد ماتولو په دریو قضیو کې چې له ډېره وخته پرې کار روانو تورن شوی دی. نوموړی اوس هڅه کوي څو خپلو پلویانو ته ووایي چې د هېواد ټول سیاسي سیستم په فساد او سیاسي تعصب ککړ شوی دی. هغه وویل
زه فکر کوم تاسې کېدای شي ړانده اوسئ چې هغه غلطي ونه وینئ چې د پولیسو او څارنوالانو په تحقیقات کې روانه ده.
له اعلان وروسته د نتنیاهو پلویان سړکونو ته راووتل، څو د تورونو په وړاندې اعتراض وکړي. د هغه یو مینهوال موتي کاسل وایي
زه راغلی یم چې نتنیاهو ته ووایم چې ته به هیڅ وخت یوازې پاتې نه شي، او زه راغلی یم چې ووایم چې د دې خندونکي او مسخره کودتا عاملین بریالي نه شي.
خو ډیری اسرائیلیان وایي دا د نتنیاهو د استعفا وخت دی. اشیر بن داود یو مظاهره کوونکی وایي
دا هیڅ د تصور وړ نه ده. لومړی وزیر چې له بده مرغه د قانون په نقض تورن دی، خپل کار ته دوام ورکوي. هغه به محاکمه شي، هغه به احتمالا زندان ته هم لاړ شي.
نتنیاهو چې د اسرائیل په تاریخ کې د خدمت کولو اوږد تاریخ لري، ونه کړای شول سکل له دوو ټاکنو وروسته حاکم مطلب جوړ کړي. اوس د هغه د تورنیدو د هېواد د رهبرۍ په برخه کې شته اندېښنې نورې هم زیاتې کړي دي. د پنجشنبې له اعلان وروسته د اسرائیلو پل شوی سیاسي سیستم نور هم ستونزمن شو، ځکه اوس نه نتنیاهو او نه هم د هغې نږدې سیال بینی گانتس کولی شي د سپتمبر په میاشت کې له دویم ځل ټاکنو وروسته یو حکومت تشکیل کړي. ټاکل شوې ده دریم ځل ټاکنې د روان کال په پای کې وشي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
در نوردونکو، له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ایران کې د حکومت مظاهرې روانې او انټرنیټي خدمات لا هم فعال سوي نه دي، خو حکومت وایي چې په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ فعاله کړی دی. ایرانی چرواکو هیله ښودلې چې مظاهرې پای ته ورسیږي. د بلې خوا، د بخښنې نړیوال سازمان په مظاهرو کې د تلفاتو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د ایران بسیج ملیشې وایي چې د تیلو د بیې د لوړوالي په خاطر چې کومې مظاهرې پیل شوې، د تهران په وړاندې د نړیوال جګړې معنا لري چې مخه نیول شوې ده. د ملیشو د مظاهرو پړه په واشنگټن، ریاض او اسرائیلو اچولې ده. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د نومبر په 15مه هغه وخت پیل شوې چې د تیلو بیه 200% لوړه شوه. یو شمېر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. چارواکي وایي چې مظاهرچیانو د پولیسو ماموریت او د تیلو پمپونه سوځولي او دوکانونه یې لوټ کړي دي. د حکومت بسیج په نوم د ملیشو مشر سالار انوش وایي چې د حکومت پر ضد نړیواله جګړه په نطفه کې خونسه شوه. د ملګرو ملتونو بشري حقونو څانګه وایي چې پر مظاهره کوونکو باندې د مهماتو کارول د یو شمېر کسان د وژل کېدو لامل شوی دی. ایرانی چارواکو ویل چې 15 کسان وژل شوي دي، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په دغه مظاهرو کې له سلو زیات کسان وژل شوي دي. شپږ ورځې وشوه چې په ایران کې انټرنیټي خدمات غیر فعال دي. ایرانی چارواکو دا کار پر مظاهره کوونکو د فشار له کبله کړی دی. د ایران د حکومت ویان علي رابی وایي
امیدوار هستیم که شرایط فراهم بشه که
هلمنیو د ته زمينه برابر شي چې دا ناغختل شوی اقدام پاتې ورسیږي او خلک انټرنیټ ته لاسرسي پیدا کړي. هله لرم چې پراتلونکو دوه ورځې کې به دا کار وشي.
د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد آزاری وای چې په یو شمیر سیمو کې انټرنیټ فعال شوی او په نورو سیمو کې هم د فعالولو هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي ایران دومره بې ثباته شوی چې پر خلکو انټرنیټ بند کړی چې د زور زیاتی په حق لڅونه وایي. بلخوا د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو هم ټویټ کړی او له ایرانانی غوښتي چې د تاوتریخوالي او د دوی په وړاندې د زور زیاتی عکسونه او معلومات ورسره شریک کړي. د معلوماتو لمخې د حکومت ضد مظاهره چې د تیر شنبې ورځ راهیسې پیل شوې دي لمنې 50 خرون ته غزیدلې ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، اوس دا راپورټ واوري چې د مصنوعي ذکاوت یو نوی سیستم چې د ماشومانو سره د ریاضي په زده کړو کې مرسته کوي واوري.
د انګلستان په دغه ښوونځي کې د ریاضي ښوونکو یو مصنوعي همکار پیدا کړی. د مصنوعي ذکاوت یو نوی سیستم له ماشومانو سره دغه مضمون په زده کولو کې مرسته کوي او د محاسبې له ختمېدو مخکې تېروتنې اصلاح کوي. جوړوونکی وایي هدف یې د پیچلو محاسبو له اسانه کولو سره مرسته ده. دغه سیستم چې بلو تک نومیږي د ریاضي ښوونکي راب پرسویل جوړ کړی.
With Bluetech I'm trying to recreate that moment.
The Bluetech system باندې غواړم هغه لحظه لسره جوړ کړم کله چې د کونکي د ریاضي په یوې عملی کار کوي او له مشکل سره مخ وي او هونکي راشي او صحیح ځواب ورته ووي. هغوی ته مثبت عکس العمل ورکړي او تشویق کړي او دوی درک چې زه دا عملیه کولای شم او زما ریاضي زده کیږي.
زده کوونکي هم دغه سیستم خوښوي او وایي له دوی سره د ریاضي په زده کړه او په امتحان کې د ښو نمرو لاخستو سره مرسته کوي.
It offers a wide range of questions that you might
ډیر زیاتې داسې پوښتنې کوي چې ښایي تاسو پکې مشکل ولرئ او هم هغه پوښتنې سموي چې تاسو یې ښایي غلطې کړئ او هغه پوښتنې چې تاسو صحیح حل کړي دي. سیستم دا زده کوي چې تاسو سره څنګه مرسته وکړي چې په امتحان کې ښه نمرې ترلاسه
کړئ.
زما دغه سیستم ځکه خوښیږي چې ستاسو د پوهې له اندازې سره ځان عیاروي. فرق نه کوي چې تاسو په ریاضي کې څومره تکړه یاست، داسې نه ده چې یوازې په یوې ثابتې اندازې عیار شوی وي. د مختلفو کسانو لپاره په بېلابېلو سویو ځان عیاروي.
د هر ښوونکي په ټولګي کې شاوخوا 30 زده کوونکي وي او ښوونکي د وخت له لحاظه تر فشار لاندې وي. د مصنوعي ذکاوت دغه ښوونکی په چټکۍ سره کار کوي او ښوونکي ته د زده کوونکو د هڅو په هکله معلومات ورکوي. له دغه سیستم څخه د برېتانیې په تعلیمي نصاب کې له 12 تر 14 کلونو ماشومانو لپاره کار اخیستل کیږي. ښاغلی پرسویل وایي دغه سیستم په دې خاطر جوړ شوی چې دوی د زده کوونکو د کارونو له ملاحظه کولو خلاص کړي او دوی ته ډیر وخت ورکوي چې له هر زده کوونکي سره د درس په زده کولو کې ډیر وخت تیر کړي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په پای کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جمهور رئیس محمد اشرف غنی په تلیفون کې خبرې کړې دي. ښاغلی ټرمپ په دغه تلیفوني خبرو کې ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره اوربان باید مخکنی شرط وي. د بل خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا د افغانستان د لسو عسکرو د خوشي کېدو هرکلی کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي په یو کال کې د دې وزارت نږدې 200 منصوبین د اداري فساد په تور نیولي او د تحقیقاتو لپاره یې اړوند بنسټونو ته معرفي کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوري ریاست د یو شمیر کاندیدانو د مخالفت سره سره چې له امله یې لا هم په شپږو ولایتونو کې د رایو د شمیرلو بهیر ځنډیدلی، د رایو د بیا شمیرلو بهیر په 25 ولایتونو کې مخ په بشپړېدو دی. د پاکستان د لاهور په ښار کې لسګونو زره خلک د هوا د ککړتیا له وجې په تنفسي ناروغیو د اخته کېدو د خطر سره مخ سوي دي. او د مهاجرت یوه نړیواله اداره وایي د مدیترانې بهیرې په یوې څنډه کې د شپږو مهاجرینو مړې پیدا سوي دي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. لږ وروسته به دا خبرونه پیل شي. ستاسو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.